د افغانستان لپاره د روپی ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د ملګرو ملتونو په اړوند ادارو کې د ښځو په کار د طالبانو بندیز افغانستان ته د بشري مرستو او د شاوخوا 28 میلیونه اړو افغانانو یوې لویې برخې ته د اساسي خدماتو د رسولو چارې له ګواښ سره مخامخ کولی شي. نیکلاسن پرون پر ټویټر دا خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ویلي چې د دې ټولنې د غړو هیوادونو په اساس ولی له طالبانو غواړي شي د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځو کار بندیز لری کړي. د پاکستان د سین ایالت له زندانونو نور 208 تنه بندیان خوشي او افغانستان ته لیږدول شوي دي. په کراچۍ کې د افغان بندیانو رضاکاره مدافع وکیله منیزه کاکړ وایي دا کسان د محکمې له حکم وروسته خوشي شوي دي. 2020 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله او یا په نورو هیوادونو کې د پناه اخیستو لپاره پاکستان ته ولاړل چې له دې ډلې یو شمېر پاکستاني عسکرو نیولې او زندانونو ته یې اچولې دي. د افغانستان په ګډون د 11 هیوادونو له 20 کلونو کشرو لوبډلو په تهران کې د آسیا پاسیفیک د نه اوریدونکو یا کړو لوبډلو لوبغاړو په ټورنامنت کې ګډون ته چمتووالی ښودلې. د ایران د تسنیم خبری اژانس د راپور پر بنسټ د افغانستان، چین، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، قرغزستان، عراق، مالیزیا، جاپان، کویت او ایران نه اوریدونکو لوبغاړي به په دې ټورنامنت کې ګډون وکړي. دا ټورنامنت به د روان کال د مې د لومړۍ او نهمې نیټې ترمنځ د ایران پلازمینه تهران کې وشي. پاکستانی پوځ وایي د بلوچ بیلتون پالو یو مشر ګلزار امامي چې په شمی مشهورو دی یو لړ عملیات په ترڅ کې نیول دی. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي دفتر لخوا پرون یو خبر شوی بیان کې راغلی چې دا عملیات په بخښنه په یو بیان کې دا خبره ورکړې ده. خدای نه دی ویلي چې دا عملیات کله کړی دي. خو د بلوچ بیلتون پالو لخوا بیا په 2022 کال نوومبر کې یو اعلامیه خبره شوه او په هغه کې لیکلي و چې ګلزار امام لتري تم کې دروسته د پاکستان آی اس آی نیول دی. او د روسي د امنیتي خدماتو یا فدرال ادارې پر یو نیول شوی امریکایي خبريال رسمن د جاسوسي تور لګول دی. په مسکو کې د وال سټریټ جرنال ورسپاڼي خبريال ایوان ګریشکوویچ د مارچ په 13 نیټه په کارتنبورګ ښار کې ونیول شو. انټرفاکس او تاس خبري اژانسونو د قانون د تنفیذ د ځواکونو د یوې سرچینې په حواله راپور ورکړی چې د خبريال پر د لګیدلې تورن رد کړی او ویلي دی چې د یوازې د یو خبريال په توګه کار کوي. کور مو آباد چې را سره وي او سم د ازادي رادیو د خبرونو په دوام تا نه څنګه اونې ځا خبرونه خبرې کی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکای همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډیر داسې ځوانان هم شته چې د ډیرو لګښتونو او فرمایشونو لوجې واده ته ورختا وي.
ټینشن خزک زیات راچول چې دا خاص وسنګ خلاصون څنګه نه خاصو
په ودونو کې ډیر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري
د بیلابیل ستونزو نارامیو قرضداریو لامل ګرځيږي
او ځوانان څنګه په واده کې د ډیرو لګښتونو مخنی ولای شي.
من هسه ونجلې زنه غواړم زما د ژوند ګریبي دغه مراسم کې د ژوند چې دای به خوشاله وو سګي ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي. خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کیږي چې په ژوند کې یو ځل واده کیږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضدار کوي چې د واده یوه ورځ ښه تیره شي. دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم او اوس ځکه چې واده پرګرام چلنج شوی د اقتصادي نگاه خپه یم کنه. اوس یې مرګري یو دوست مل چانس پیسې قرضې کنه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې اوس د کور خرچې دی او د واده خرچې شي داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپل واده کې د فانی کړي واته زر پی په ماشه خلو دا نشه به تاسو کولی د کور خرچه پوره کړئ. خاص د کور خرچه مې کور کې مس 15000 پی د میاشتې خرچې وړې وسا وړې وسا چای وړه دا چې وړې وسا 15000 پی کې او ماشه 10000 پی زما خیر اده و چې دغه اوس یو کندې روژې نه مخکې بس د اقتصاد نگانه وځنډېده اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کېنه اختر نه بعد به یار دوست نه پیسې خرڅ کړو بهکړو چې نشتم خو ځکه زیاته راچوله چې دا خرڅ وسنګ خلاصوم څنګه مې نه خلاصوم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده مې کړی نه دی کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی لکه 5000 روپۍ لګولې دي دغه ټینشن کې د واده ټینشن خو بیخي زیات دی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته، که نه نو دغه یو بوج دی، دی لامل کېږي چې ځوان خپه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ. نو مواړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړي. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي.
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. د په داس حال کې د دا چې ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف په واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنی دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم سیدي داسې شیان له لکانو نه غواړي، کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا لک باندې ډېر مصارف راغلي، بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي، مثلا زرګدی اندازې زیات، یا مثلا شرط کېږي، نو دغه مسایل چې یو څه خپګانونه رامنځته کوي، یا مثلا د دې میلمنو پر بلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډیر میلمانه راځي یا بدی ټولو ته خالي ورکوي، یا مثلا لنګي غاني ورکوي، دا سم که زه دغه مسایل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دي. اما موږ ډیر سخت نیولې دي رسمونه، رواجونه مو ډیر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای دې چې اسانه کو د واده مراسم ورو سربلې لګیاي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلۍ زه نه غواړم زما د ژوند ملګری وي. دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسي، کې ورته هغه د خفاسي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولای د خپل واده د عظیم خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس ته پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي، دوی د پری پوسې چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغو کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمې باید زیات نه وي، یو لاکھ یو نیم لاکھ روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم هغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شلته پیسې ګټم په لار کې څوک در شغاله نه ښکار شي څوک سینیم نه وي څوک یو لو ان شاء الله بل لو شي بس ختم شي بچا لګان دې پیسو لپاره بس ودو کې باید کم خرچه وشي. لاس بوجي بریز څوک پخې باید پنځه بوجي پخې کې، لاس منه وخه راوړي باید پنځه منه راوړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې څه وي، او څه پکار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده په را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې یو وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلۍ او هلک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابیږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی دی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري هغه نه عملي کیږي، د خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده ده، هغه وخت هم خوشحاله نه وي، او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کیږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي، دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي، او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي، هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د هم چشمې په نوم باندې دغه ځان خودنې رواجونه د منځه یوسي، او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوری دی، خو ولې زموږ ډېرو ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی، او په ګډه دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشرانو ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف د هغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري. هغه آینده دپاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ. افغان ځوانان پخوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل، خو د وروستیو سیاسي بدلونونو په راتګ سره د دې سفرونو کچه نوره هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي. د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي. دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولی شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري. خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي. دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بېلابېلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي. افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یوه نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي.
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي، اسانه خو نه ده. هر څوک څه وایي اسانه ده، یعنی اسانی نه لري لاره، ځکه وهل پکې شته، وژل پکې شته، اوشتل پکې شته، اولګه پکې شته، تونده پکې شته، هر څه پکې شته. اوس مشکلات ډېر دي، بیخي سخت ده، یعنی داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې. بیخي سخت ده، ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي، به سر په سر یې سملی ولا خپل داسې مشکلاتو سره مخ شوی. مت زه په دغه لارو کې راتلم، تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی هېڅ شی مې نه دي خوړلي، نه اوبه نه ډوډۍ، بس همداسې په لګه به را روان وو. بوټونه شکېدلي وو، کالي نه وو، بس را روان شوي.
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بېرته وطن ته نه دي را رسېدلي. احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي.
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم، نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده. خلک خو به یو وخت کې مونږ ته قصې کولې چې ولا مړی دي او فلان دی، یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده. کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم، هغه څلور کاله مخکې قصه ده، نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده. نو زه په مشکل لاره باندې راغلم، ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري. نو کله چې مونږ اخیر صحنې ته ورسېدو، دغلته مونږ نه یو لږ د غره نه ولیدو، هغه هم ځای په ځای مال تیږې پکې خوستل ترې راغلو. همالته یو ملګري مور سره ول، عکسونه ترې واخیستل، فامیر ته ورته ولېږل، ورته وویل چې همالته ښخ کړئ، ځکه لېږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې څوکل چې ورته بېرته تاو شي. تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې، یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو، مړ شو. تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله، همداسې لاړو هلته یې ښخ کړو. ډېرې سختۍ مونږ همداسې تېرې کړې، په کوم مشکل کې، ریګ روان کې، په بلوچستان کې، داسې د ټولو لارو کې، یعنی داسې مشکلات مونږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي.
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي، ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي.
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي، مونږ خو اوس بېرته لار نه لرو، ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده. هغه مشکلات چې را یادېږي، بېرته تګ مې افغانستان ته نه کېږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس مونږ تاسو خپله وینو چې یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې، حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلېږلي دي بېرته ترکیې ته، چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی. مونږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو، نو ډېره سختۍ ده په هغې لارو کې، وهل شته، ټکول شته، مرګ شته. نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي.
معصومه چې خپل وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي.
ګپه که قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنند. چرا؟
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونشي، ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی، خو موږ اول ساعت په پخو مزل وکړ.
د لور په ځان میدانی را وختلې، ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ. هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري، یعنی کولی شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت ووایي، خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي. زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولی شي او درس ویلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره به ښه وي. ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل. که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم.
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می ماندم.
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده. د خپل میرمن او دوه ماشومان سره اروپا ته روان شو. میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي، خدای لا په سربیا کې ل خپل یوزوی سره په کم کې اوسیږي. نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي، خدای هیڅ هم ورته کولای نشي. نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې که غواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای دې په قانوني ډول کاري او تحصیلي ویزه پیدا کړي او لارد دیشی.
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان.
که زما خبره او نظر څوګوري نور توایم چې نه دی راځي، ځکه قاچاقي لار په درد نخوري. هماغه خپل وطن خده منم چې د وطن وضعیت خراب وو او د طالبانو پر اتک سره نور هم خراب شوی، خو همال ته خپل وطن کې دی وی. هماغه نیمه ډوډۍ چې خوري ډیره خده لدی چې د قاچاقبر لاس ته ولويږي، پیسې وخړل شي او د هر هیواد د پولیسو لخوا وهل شي. دا دروغ دی چې وای کډوال نه وهل کیږي او ښه چلند ورسره کیږي. زه خپل چې لشپک کلن زوی سره مې وم د درو هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم. ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل. زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده، خو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډیره ښه ده، تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم یې پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي. اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي، چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماتوي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي. شرایط ډیر سخت شوی دی. زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني.
خیلی شرایط سخته تا ای که نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمیکنم.
اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو با وجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډیره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کاغلی نیکولا ډیر زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډیر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاقبران یې وایي که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هیواد ته لاړ شي ډیر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هیواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډیر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډیر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډیرې پیسې جوړی کړي، خو د خوندیتوب غم نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي، خو ډیر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډیرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوښو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نور د سفر شیما نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
should know how hard it is
پوس وخت کې تاسو افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوي چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
every person should make a decision for him or herself
هر څوک باید خپل ځان ته پریکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما بس کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای. په داسې حال کې چې طالبانو خونځي یا پوهنتون ته نه وای پریښی، که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپل 12 کلن لور مې یو څلوېښت کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیڅ چاته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسیدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډیر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړي دي. له بده مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او دا سلاري هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
درنو اوریدونکو، دا ودې دیونه د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پاتکی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتکی تکی گودرنا وزری ماتڑے رنا وزری ماتڑے خر بشی جنگل کبی کتاب بی قلمشی گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شبنمشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدمشی مڑاوی بادم شی مڑاوی بادم شی دا ہوا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی